مخکړه لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کړم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
او دا دیره سخته. سخته ده.
بله. زه پویگم چه کله نا کله زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه که گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم. زه تر هغې ژوندی وم چې یو ځل بیا زه خپل هېواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېرې زیاتې خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپېریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خفګان کې د یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خفګان کوي په ژور خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قوت ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوبی نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي ما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی یعنی هغه حل دی او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترینینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي د مثال په توګه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي او کله د مثال په توګه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب به خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزه د اخته کس درملنه او لا غسر ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 4 1. تر بیا خو وخت ولري، الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه
دا ازادي رادیو د ازادي ملمه اوریدونکو ستړي مشي په هله چې تاسو ټول برته روغ جوړیاست. تاسو د میلما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ساسي کورونه نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې د سیولي کوال او یو داسي څوک لرو چې هغه سروي پردي چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دا مینه له دغه برخه سره لري. هغه په اسویل کې په څنګه ډول په هلمنو قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوري میلمه دی. ستړي مشه په خیر راغلې. کله په لیکره ته دا وایس چې عبدالستار ستوري څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی او نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه سر خپل خو تاسو ته او تاسو درسنۍ د لارې زما ټول هیوادوالو ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم می عبدالستار دی او ما ملګری او دوستان او کلیوال او کورنۍ مې د ناز ستوري هم راته وایي بل ستا ستوري متخلص دی ستوري او ذکر مې په دیارلس او پنځوس کښې کله چې خاوره موږ خاوره باندې د روسي یرغل لاندې راغله نو موږ په هغه وخت کښې چې لا زه پیدا شوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبوره شوی وو چې وطن پرېږدي مهاجر شي نو پاکستان ته مهاجر شولو په پاکستان کښې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کښې یو کیمپ د مهاجرو نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېته کښې پیدا شوم نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایشت زما د خړپوڅ خاوره وه که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی وو نو هغه لته زېږېدلی یم دیارلس سوه پنځه شپېته کښې او زده کړې مې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ و ښوونځۍ وې هلته د مهاجرو مکتبونه وو ښوونځۍ تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې بیا دوه کاله کوټې ته راغلو کوټه کښې مو دوه کاله تېر کړل بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته راغلو خپل افغانستان ته بیا مې ښوونځۍ همدلته ولوستې لشکرګاه کښې او پوهنتون مې په کندهار کښې ولوستې
دا چې زده کړې مو د هېواد نه بهر پیل کړې وې د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه لومړیو ورځو کښې چې ښوونځي ته تللی داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کښې وي
و موږ ډېر غریبان وو ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو ځکه دلته مو هېواد باندې تېری شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو هغه د ماشومتوب کښې د اخترونو خوند وو چې ما ته یې جلا خوند را کوه ځکه زه ماشوم وم او د په یې میاد کښې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ما ته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور را ته په سریشو باندې وپوښله نو زوی دا بیا ژر نه څېرېږي او ما ته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله او بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځي رخصتېدل پر لس نیمه بجې موږ ته تفریح را کول هلته زه تفریح په جریان کښې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او د هغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته را ځي هغه د هغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي هغه د ښوونځي رنګ روغان مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وې نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجر وو ټول هلته دا مهاجر وو د نورو همزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې نو هغه محلي لوبې وې ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبې وې نو یوه بله لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه نو داسې لوبې مو کولې نو هغه ماشومتوب وو هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې را یادې سي نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ به اوس چېرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چېرې هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چېرې به وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیفه وي
ستوري صاحب سړه ډوډۍ مو یاده کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته را یاده کړه زما مدد دا وو چې ځان سره به مې سړه ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کښې به مې همیشه خوړله ستوري صاحب که دې ته را شو چې ښوونځي ته چې تلی په همغه ابتدایي دوره کښې او د هغې نه وروسته چې لیسې ته لاړئ کوم مضمون کښې تکړه وې کوم مضمون دې ښه زده کېده
ولا یو مضمون چې زما ورسره حساسیت درلودی هغه د ریاضي مضمون وو چې هغه مضمون ما نه شو زده کولی نو کله نا کله په دې مضمون کښې زما سه ډېره لټي کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساعتونو کښې زه تلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه را باندې خبر شوي هم نه دي چې دی د ریاضي په مضمون کښې دومره لټ دی او هغه مضمونونه چې ډیر عموما ما ډیر زده کېدل او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې رایه کړل هغه به زما په یاد ولا اسلامي مضامین زما په یاد دیدل اجتماعي مسائل د پښتو او تاریخ او اسلامي مضامین دغه مضامین و چې زما ډیر یاد دیدل او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مضامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مضامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا هغه چې هغه زما ته رښتیا هغه څنګه چې زما روانو دغه مضامین چې ما ته زما ورسره علاقه وه پیغام پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مراته وایي کانکور ته آمادګي یعنی څه وخت دې پیل کړي او دا چې د اجتماعي مضامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډیره وه ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت کې زما جروم نو بیا ما خپلې ځینې افغاني رسنۍ اورېدلې ده تاسو رسنۍ وا او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره تر څنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودې د ماشومان د لپاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمه ییز خبرونه پاکستان کې ملک واختري تاسو خبرونه دغه ډېر و دا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیوا تر عالم د خبرونو سره زما ډیره علاقه او زما ذهن او روان دي ته جوړ چې زه یو ستاسو غوږ نه داسې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم یا دا چې زه یو سانا کاسي کما ووزم او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ژغ پر راډیو کې زه واورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره وه ځکه ډیر به مې دغه دا شان تعقیبوله نو د کانکور د امادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور امادګۍ نه وې فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا وویل چې ستاسو کانکور د تاثیر سره مشته ځینې مضامین به موږ تاسو ته وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسئ او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو زه کانکور ته ډېر داسې د پوره امادګۍ سره نه یم ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور ده په 1902 کې موږ فارغ شولو په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکړ هغه چې کندهار کې یوازې کندهار پوهنتون درلودی هلمند پوهنتون نه درلودی روزګان نه درلودی او یوازې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټو ولایتونو پوهنتونونه درلودو په دې کې فقط یوازې څلور پنځه وي طب انجینري زراعت پونځي او ښوونه او روزنه و بیا زه لوړې نمرې مې وړې وې زراعت پونځي ته کامیاب شوله بیا ما کوشش وکړ چې دلته د پونځي تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې کورنۍ مې هم داسې زما پر روان نه پوهېدل چې زه باید څه شوایم نو بیا مې هلته زراعت پونځي وویل 2010 کې فارغ شوله
سپورې صاحب د پونځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیاتو او ژورنالیزم او نتاقی سره و او داسې یو پونځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس میخي ستاسو د مسلک نه لري طبیعت سره سروکار و په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پونځي ویلي تلور کاله مو پکې تیر کړ داسې په زړه مو ویلي چې د دغه لپاره مو ویلي چې یو سند وي یو څه ما سره وي چې زبل بل ورځ وکولای شم دنده پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زتاسی ولایت تراله هلمند غوندی ولایت ته چاغی زراعتی ولایت دی بیا ټولې برنامه ټولې پروژې او ټولې پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې بخښه کې کار وکړ مته کار پکښې پیدا سو ماته لوړ معاش پکښې پیدا سو ماته بیا زره 4000 افغانۍ پکښې پیدا سو د معاش باندې بیا په باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړی پاره په سو باندې ما ستانته د ژوند ملګری پیدا کی او ما هو چې بیا کلی ته چولارم په کلی کم د خلکو غشتنه دا و چې زراعت میکانیزاسي او په لږم ځکه باندې ډیر اصل لاس تراوی نو بیا موږ هلته ډیمو پلاټونه جوړ کړل، ډیموګانې وې په یاد مې دي هلته په دا ولایتونو کې. نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکړ او بیا فرصه زه د وظیفې په لحاظ باندې صحیح ده روان خو مې له ادبیاتو سره جورنالیزم سره، خو په عین وخت کې مې دا چې زما فطرتي و مینه وه ورسره له جورنالیزم سره. بیا بس د یو سیمه ییز راډیو چې ډېره فعاله راډیو په هلمند کې، بیا زه دعوت کړلم نطاقي ته چې راسه زموږ سره نطاق سه. بیا مې د خپل مسلم د نطاقي دنده مخ ته وړله او هغې وخت کې بیا زما په یاد دی چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم، او دا ویاندوایي یې داسې انتخابول چې اورېدونکو به رایه ورکوله. نو زه د څو جورنالیستانو له منځه څخه دا زما علاقه وه، نو هلته مې خپرونې وې، ښوونیزه خپرونه وه، د کرهنې خپرونه وه، دغه برخه وه، او د نثر برخه وه، د تصور په یاد د څراغ یو بله خپرونه وه، ښوونیزه خپرونه، قرآن او ساینس یوه بله دینی او عصري خپرونه وه. دا درې سره خپرونې ما مخته وړلې. د دې سره تر څنګ مې وظیفه هم مخته وړله هغه په موسساتو کې وم، نو موسساتو کې مې وظیفې ډېرې وکړې او دغه د زراعت د ګوندۍ له برکت.
ستوری صاحب په عین وخت کې په دوو مسلکونو کې دوه دندې مخې ته وړل، څنګه دغې ځای ته مو ځان ورسوه؟ کې ځوان یو څه سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک ته رسېدل ورته ستونزمن وي، تاسې کومې لارې چارې ورته ښایي چې هغه وکولی شي هغه مسلک لکه ستاسې په څېر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي؟
یو څوک تر ډېر نه زبر بس ځوان د پاره دا هڅه ډېره مهمه ده. هڅه او امید تمه هېڅکله د ځوان نه مایوسه کېږي، هېڅکله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسېږي، خامخا رسېږي. او کله چې ځوان وغواړي، موږ ډېری هغه ځوانان چې یا ډېری شخصیتونه چې نن یې موږ په تاریخونو کې لولو، ټول د یوې غریبې کورنۍ د بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوي دي. ځینې خو داسې څوک پاتې شوي دي چې پلار یې پاتې شوی دی، د ده په ماشومتوب کې د ده پلار پاتې شوی دی، یا د ده مور پاتې شوی دی، یا دی مهاجر شوی دی، یا دی بې کوره شوی دی، خو وروسته بیا هڅه شوی دی، یا دی په ښوونځي کې څو واره ناکامه شوی دی. ځینې مثالونه موږ لرو. نو هڅه او د دې سره تر څنګ خپل ارمان ته کار کول او تمه او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دغه څه دي چې ډېره بریده ځوانان خپلو ارمانونو ته رسوي. او که ځوان وایي چې نیسم کولی او مایوسه یم او څوک کومک ته رسره کوي، نو دا په دې معنا چې دی خپله نه غواړي، یا دی ځان ته خپله ډاډ نشي ورکولی. نو تر ډېره مهمه دغه ده سړی خپل ځان باندې باور ولري او ځان ته دا ډاډ ورکړي چې زه دا کار کولی شم او زه امید لرم، تمه لرم، او په دې کې زما نیت پاک دی. نو زه له خدای تعالی څخه خدای لرم چې زه به خپل ارمانونو ته رسېږم. نو کېدای شي چې دا ځوان خپل ارمانونو ته ورسېږي.
ستوری صاحب د کورنۍ په اړه مو راته وایاست، کورنۍ کې څو تنه یاست؟ خویندې لرئ؟ زده کړې کړي دي؟ ورونه په څه وضعیت کې دي؟ هغوی زده کړې کړي که نه؟
زما فامیل په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې کړي دي. له هر وار څخه مثلا زما ورونه مشران ورونه په کوټه کې ور، هغه خپل د سنفونه او لمرګان وه. کله چې انقلاب وسو او کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوې، په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه او ښوونځي ونړېدل، سیستم یې خراب شو، دوی محرومه پاتې شوله. بیا دوکانداري ته وژه ورکړله. ما خپله شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کور هلته و. ما خپله په د پاکستانیانو کشمش پاک کړی دی، کشمش د دانګورو کشمش درته ښایمه، دغه چې دا مې شیر و خرابې دانې مې سره جلا کولې، ما ته شل شل کالداري را کولې. پاکستان کې مې ریړۍ کوله، ورونو مې هم ورونو مې د مارکېټ څخه شان راته راوړل، ترکاري و سبزي و هندوانې و دا شان کراچی ورته وایي تاسو، ما دا کراچی کول، دا ریړۍ مې کوله. نو دا مې خپله کړې ده، ورنه مې هم راسره په سختو کې و. خو بیا مبارزه وکړله، ورنه مې مشر ورور مې له انجینرۍ پوهنځۍ څخه فارغ شو، یو بل ورور مې ماستري وکړله په نست پوهنتون کې اسلام آباد کې، په انجینر و ماستري هم وکړله د اوبو په برخه کې. واټر مینجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ دغه برخه و د اوبو برخه و. بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال. بل ورور مې د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغ شو دا تر ما مشره، او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو، بل ورور مې په هلمند کې د ښوونې او روزنې د پوهنځي څخه فارغ شو. او خویندې مې متاسفانه چې زده کړې ونه کړلې، خو ځکه د خویندو عمرونه او داسې فرصتونه نه و چې دوی زده کړې وکړي، نو هغه مشران خویندې وې هغه بس هغه ما وختي واده شولې او هغه د زده کړو ارمان یې همدغه سو. خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې. دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاته دي.
ستوری صاحب، ستاسې په اند باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي، ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسې مهاجر وئ، یوازې ستاسې کورنۍ به نه وه، په افغانستان کې په میلیونونو خلک لاړل، پاکستان کې مهاجر و، ایران کې مهاجر و، اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې، کورنیونه لار ورکه ده، لکه تاسې یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي. ستاسې په اند باندې ښه حل لار څه ده؟ ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو او کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پرتو سیمونه لرو، هلته اوس کورنۍ په خپلو لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي، یا هلکانو نه لار ورکه ده، دوی د کار دپاره نور هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته ځي. ستاسې په اند باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي، کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي، زحمت مو باسلی دی، داسې حل لار شته ده چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ هم تشویق شي د دې چې د یو نجلۍ لپاره واده انتخاب کړي، پیو بل بدیل باندې کار وکړي؟
خبر داده چې دلته عام ولایتونو او دغه مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو دغه عادتونه هم فرق سره لري. مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو یو ډول عادت لري، په لوی پکتیا خلک بل ډول عادت لري، او لوی کندهار، لوی هلمند بل ډول عادت لري. دلته عموما تر ډېره بریده دغه کله چې کوزنه کېږي یا د ژوند ملګري انتخابېږي، په دې کې تر ډېره پورې د پلار او د اوړونو صلاحیتونه دي. انجونې په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري، حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړی دی چې تاسو باید د خپل ژوند ملګري په خپله انتخاب کړي. خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي، د زده کړو انتخاب هم دوی کوي. نو لکه څنګه چې اوس زموږ د زده کړو انتخاب زموږ د مشرانو، زموږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دی، نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي. که په کور کې نارینه یا غم د ښځو په زده کړه او هم په ژوند په انتخاب کې له خپله صلاحیته کار اخلي او په لوړه کچه هم دغسې، بغیر له دې چې د ښځې ارمان وکتل شي، یا دا چې ښځه څه غواړي، یا د ښځې خپله په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه دوه حقه د زده کړو حق او د ژوند د ملګري انتخاب چې دا شریعت ورته دا حق ورکړی دی. نو دا متاسفانه اوبه وایي چې دغه برخه صلاحیت هم موږ ځنی اخیستی وي. نو حتی ځینې ښځې خو په دې پوهېږي نه، هغه داسې احساسوي چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند د ملګري صلاحیت ټوله زما د فامیل یا زما د پلار یا زما د ورونو سره دی، شریعت ماته دا حق نه دی راکړی. نو ځکه ډېر ځینې کلیوالې نجونې داسې فکر کوي، او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره، فکر کوم چې دغه صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې اخیستي دي، غصب کړي دي، اغوا کړي دي، او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومې شوي دي.
ستوری صاحب، تاسې راته د خپل کورنۍ په اړه وایاست، کور کې کار کوي، کار کولی شي، حتمن اشپزي به کوي، څه ښه پخولی شي، او که کور کې یاست علاوه د دې نه چې بهر کار کوئ، کور کې کوم ورځ چې یاست څه مصروفیت باندې مصروف یاست؟
ولله صاحب، خبره داسې ده چې زه په کور کې د کور په وسایلو کې ډېر لټ یم، او دا زه ټول ته معلوم یم، ټول فامیل ته معلوم یم متاسفانه. په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم، مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت ورسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو دپاره باید دغه امکانات ورته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغسې د نور مسائل دي، د اختر جوړه ده او نور جوړی دي، خو دا کار په ما دی، د سارا او هغه وړلو راوړل یې په ما پورې اړه لري، خو دا د کور سمېدلو سنبالښتو دا نو 50-50 به ورته ونوایو، نو تر ډېره برخه پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي، مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سمه، په پوهنتون کښې مې هم دغه شی زده کړي وه، او چای ویشولی سمه، او اوس مې بېنډۍ هم زده کړي دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست اکثر. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کښې داسې څه خاطره په یاد ده چې هېڅ مو نه هېرېږي؟
او زما یوه تر دغه خاطره چې هېڅکله به زما هېره نه شي، هغه یوه ډېره ترخه خاطره وه، یوه ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کښې مهاجر و، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ دا کراچۍ بېو رېړۍ داسې یو ځای ته ورویستلی چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړېږي. نو هغه وخت کښې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن و، سردار اختر منګل او بېنظیر بوټو یو ځای په یو ځای کښې هغه انتخاباتي غونډه هغه اجرا کول مسا قانوني کښې په کوټه کښې. نو زما ښه یاد دي د سړک غاړې ته د دې د دوی تماشاچان او د دوی هغه د کمپینران ورته وایي، هغه ولاړ وه، لاسونه یې ورته شورول، او دوی هم په موټرو کښې د شا په سیټ کښې وه، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه به دا قطار کښې ولاړ وم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډو غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و، زه هم کوښښ مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کښې ډېر سخت تهدید شولم، دومره تهدید شولم، او ما ته داسې وویل شوله چې سپکه مهاجر افغانه، ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتنه کوې؟ ما ورته اریان شوم. او وروسته مې یاد چې کله زه د دې غسانې څخه را تلم، بلته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې یا کراچۍ پر خوا باندې رېړۍ پر خوا باندې، نو په دا لاره کښې مې وژړله او اریان شومه چې زه څوک یم رښتیا، هم زما مشر څوک دی؟ زه ولې زما هېواد چېرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کښې یم؟ په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړمه؟ د چا پسې شمه؟ ولې داسې زما سرنوشت به چه شي؟ زما ښه په یاد دي، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره شوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه شولم په 1983 کښې، بیا کرزي صاحب د هر ښوونځي څخه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتله چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کښې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کښې مخ هر خوا ته سپاره کړلو، په کاسټرانو موټرانو کښې، نو یو موټر زموږ د مخه و، موږ یې رهبري کولو. کله چې زه د ارګ سایو ته ورغلم او ما خپل ملي بیرغ ولیدی، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ما ته یو ډول احساس را کوي، نادره احساس و. او بیا چې ما هلته د هلته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بې حده ډېر تفاوت یې سره درلودی. نو دلته دغه ژړا چې وه، دا ډېرې د خوښۍ ژړا وه، دغه دلته هم ما وژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر مابین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توفیر و. ځان مې ډېر خپلواک احساس کړي، او په خپل وطن کښې مې احساس کړي، او ډېر ناز و نواز مې ولیدی. نو زما ته ژوند دغه دوې ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وې چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کښې وي.
ستوری صاحب، د لیکنو په اړه مو راته ووایه، ستاسې مقالې هم لیکئ، لیکوالي هم کوئ، څومره په دغې برخه کښې د کرنې لپاره مو د زراعت په برخه کښې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیاتو تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که سره وویشه سی زنو ما مقاله دوه برخې دي، ادبیاتو کې هم دي او د خپل مسلک کې هم دي. نو تر ډېره اندازې که ووایي چې په خپل مسلک کې مې یوازې درس ورکړی دی او په کلیو کې مو کار کړی دی، او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولاتو باندې یوه مقاله د هلمند پېژندنې په سیمینار کې ولیکل. هغه مقاله بیا ډېره مشهوره سوله. نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی، نو کتاب لرم. یوازې مې داسې کړي دي چې هغه زه چې استاد وم په هغه وخت کې مې محصلینو ته څلور کاله درس ور کړی دي، هغه پریزنټیشن ناشان مواد مې ورته آماده کول، بیا مې مرسل ته ورته رایه کول.
سوره صاحب، ستاسو وروستۍ خبرې په دې اړه اورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په کندهار، هلمند او زابل دې ولایتونو کې یو څه سربېره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي، کورنیو هم په ښځو او نارینه وو په دواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګه کړې ده، ستاسې په ان باندې دې ته حل لار څه کېدلی شي او کورنیو ته دې توصیه څه ده په دغې برخه کې؟
په دا وروستیو کې کورنۍ ډېر لیواله شوي دي، په دا وروستیو کې ډېر لیواله شوي وو چې په خپلو اولادونو باندې خامخا درس وایي، ځکه د لوستي او نالوستي تر بابین دغه واټن دوی خپله ولیدی. اوس هم دا شی اړتیا ډېره لیدل کېږي، کورنۍ ښارونو ته راله، ښارونه هم کلي خلک ولیدله. دا اوس د کلي خلک په لشکرګاه ښار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین، د یو لوستي او نالوستي ماشوم تر مابین تفکیک دوی هم کولی شي. دوی هم په دې باندې پوهېږي چې یوه لوستې نجلۍ تر یو نالوستې نجلۍ باندې څومره هوښیاري او څومره ګټوره ده، څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده. یو لوستې ځوان تر یو نالوستې ځوان څومره مفید دی، څومره ګټور دی. دوی په دې باندې پوهېږي دا چې فضا څه ډول ده. یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري، د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ. موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او سره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي. باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلي ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي. دا خامخا باید غواړي، دا باید ولس هم غواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي، ځکه دا یې مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي، هغه که د نجونې وي که د هلکان وي. نو زموږ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید ډېرې ښوونځي ولرو، او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي، په ډېر کم اندازه دي. موږ که درته وایو چې د ولسوالۍ په کچه باندې، په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس یې هم ډېر زیات دی، او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري، مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي. نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو، او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي، او ټولې بهانې باید د زده کړو د بهیر دپاره صفر شي، او عجل په دې باندې کار وسي. که موږ هره ورځ ضایع کوو په دې معنی چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو. نو زموږ د ښه راتلونکي دپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او د راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک ووایي، او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي. یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي، او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق کړو او ویلې شو.